یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. ستړي مشه نن سه شنبه د 1990 کال د لیندې شپږمه د 2013 کال د نومبر 8مه د صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنی پروګرام ته خراغلاست وایم. او ری چې د افغانستان د انتخاباتو د ساري او شمیر بنسټونه وای انتخابات خپل کمیسیون د کمزوري مدیریت له امله نشي کولای راتلونکي څلور وړ انتخابات په یو ځای تر سره کړي. او رسلاغه چې روسي په توره بیره کې د اوکراین څو کشته ونیولې لویدیزو هیوادونو د اوکراین ملاتړ کړی دی. ازادي رادیو دا خبری پروگرام په خبرونو پیلو چې فرشته جلال زی وای.
د افغانستان حکومت او نړیوال شرکان نن او سبا په جنیوا کې غونډه لري. د پروان د امنیت امیر وایي پر د بګرام پر هوایی ډګر په تیرې یو میاشت کې لس راکټي حمله شوې دي او د امریکا د جمهور رئیس یو پخوانی سلاکار د دروغ ویلو په جرم په بند محکوم شوې دی. دا خبرونه تفصیل نن د نومبر 28 نیټه ده. نن د افغانستان حکومت او نړیوال شریکان په جنیوا کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه پیلوي. دا غونډه به نن او سبا وي. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر له داسې اجنډا سره ګډون کوي چې د ارګ په وینا په وروستیو څلورو کلونو کې د حکومت له لورې د اصلاحاتو، اقتصادي خودکفایي لپاره د پرمختګ، د امنیتي پرمختګونو او نورو هغو اقداماتو جزئیات پکې راغلي چې مخکې حکومت ژمنه کړې وه. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره په جنیوا کې د نن ویلي چې د ټولو ګډ هدف په افغانستان کې د خلکو لپاره د دایمي سولې او ثبات ټینګول دي. جان باس پر ټویټر د کړي چې د افغانستان حکومت او د حکومت له نړیوالو شریکانو سره د مثبتو بحثونو په تمه دی. د افغانستان جمهور رئیس په جنیوا کې دی او د دې نړیوالې غونډې مشري د افغانستان د حکومت کوي. د پروان د امنیت امیر وایي د هغه ولایت د ملي امنیت ریاست په کار کې کمزورتیا د بګرام د هوایي ډګر امنیت له تهدید سره مخامخ کړی دی. د پروان د امنیت امیر ضیاءالرحمن فایز زید خیلی نن د ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه دوه راکټ د بګرام د هوایي ډګر پر لور ورتوغول شوي خو تلفات نه لري. سید خیلی ویلي دي چې دغه راکټ تیر شپه مخکې تر دې چې د بګرام په هوایي ډګر کې ولګیږي بهرنیو ځواکونو خونسا کړی دي. وسوالو طالبانو ادعا کړې چې بهرنیو ځواکونو ته په دې راکټي حملو کې تاوان رسیدلی دی. خو د پروان د امنیت امیر وایي چې په وروستۍ میاشت کې وسوالو طالبانو تر لس واري زیات د بګرام هوایي ډګر ته راکټ ورویشتي دي. سید خیلی ویلي دي چې که د پروان د ملي امنیت ریاست خپل کار چټک نکړي او د دغه سي امنیتي تهدیداتو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې نکړي، امنیتي وضعیت نسي ښه کېدلای. د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ یو پخوانی سلاکار د دروغ ویلو په جرم په بند محکوم شوی. د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ډونالد ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار جورج پاپادوپلوس په دوه اونۍ حبس محکوم شوی او قاضي پرون د براعت لپاره د هغه وروستۍ غوښتنه رد کړه. دا لومړی وار دی چې د ترامپ د کمپاین یو نږدې کارکوونکی د جمهور رئیس ترامپ د انتخاباتي کمپاین او د مسکو ترمنځ د مشکوکو اړیکو د موجودیت په اړه د ځانګړو تحقیقاتو په لړ کې په حبس محکومیږي. څارونکي په دې باور دي چې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له روسانو او د هغوی له ارتباطیانو سره د ښاغلي پاپادوپلوس تماسونه د دې تحقیقاتو باعث شوي دي. نوموړی تیر کال په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغه په حبس محکوم شو چې د خپلو تماسونو په اړه یې اف بی آی یا امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې ته په دروغ ویلو اعتراف وکړ. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا یوه سفینه په تیرو شپږو میاشتو کې اول وار د مریخ پر غولي راکښته سوه. د ناسا کارکوونکو پرون هغه مهال د دې مسلې د لمانځلو لپاره تماسونه ونیولل چې د انسایټ په نوم له دې سفینې څخه د مریخ استوا کرښې ته نږدې پر پراخه ورشو د کښېناستو سیګنالونه ترلاسه کړل. له دې یوه دقیقه وروسته انسایټ په یوې سلفي عکس کې د خپل چاپېریال تصویر خپور کړ. د دې سفینې د استولو هدف د سرې سیارې یا مریخ په ژورو کې دننه تحقیقات او په دې اړه د معلوماتو راټولول دي چې مریخ څرنګه جوړه شوې ده. ساینس پوهان وایي چې انسایټ له اتموسفیر څخه تر غولي پورې واټن په اوو دقیقو کې وواهه، بې له ستونزې پر مریخ راکښېناسته. په مریخ کې مریخ له ځمکې 301 میلیون مایل لري ده او سفر یې شپږ میاشتې وخت نیسي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د بشري حقونو کمیټې له دې فدراسیون غوښتنه کړې چې په ایران کې د سړو په ورزشي سیالیو کې د ښځو پر ګډون د بندیز د لرې کولو لپاره دي ضرب الاجل وټاکي. دغه کمیټې پرون په یو راپور کې وویل چې فیفا باید دغه ضرب الاجل د ټاکلو په اړه فوري اقدام وکړي. په ایران کې ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د فوټبال د مسابقو د لیدو لپاره سټډیومونو ته ولاړ شي. په راپور کې ویل شوي چې د ایران لخوا د دې بندیز د نه لرې کېدو په صورت کې دي د هیواد لپاره د احتمالي بندیزونو خبرداری هم خپور شي. په 1909 میلادي کال کې چې په ایران کې اسلامي انقلاب شوی، ښځې حق نه لري چې د سړو ورزشي سټډیومونو ته ورسي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواکو کمیسیون نشي کولی چې په یو وخت جمهوري ریاست، ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو او د غزنی انتخابات ترسره کړي.
دې باندې یو لوی بوج ده. په عین حال کې دا واقعا یو لوی مسؤلیت ده. په دې مدیریت باندې چې اوس موږ تاسې کمیسیون کې وینو، له بده مرغه دوی واقعا نشي کولی د ولسمشر ټاکنې په ښه توګه باندې مدیریت کړي.
د انتخاباتو کمیسیون ویلي، حکومت ورته ویلي کمیسیون دې څلور وړه انتخابات یو ځای ترسره کړي. اوري چې د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس پرون د برېښنا د پرچاوي په خاطر ولسی جرګې ته د استجواب لپاره غوښتل شوی و. هغه ویل چې اوسنی ظرفیت کم دی.
مشکل عمومی برق افغانستان مشکل جدید یا مشکل نوی است. متاسفانه از وقتی که سیستم برق افغانستان جور شده، سیستم معیاری و استاندارد نبوده.
او روس لاغه چې روسیه په توره بیره کې د اوکراین څو کشته ونی ولی لویدوزی وادونو د دې پیکې په سر د کیف او موسکو ترې مینز د راپورته شوی کړکیچ په ترڅ کې د اوکراین ملاتړ کړي. بیا مو هم وخت بخیر. راز لومړی مطلب ته، د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کمزوري مدیریت له امله نشي کولی راتلونکي انتخابات یو ځای ترسره کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي حکومت ورته ویلي کمیسیون دې د جمهوري ریاست، ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو او همداشان د غزنی ولایت د ولسي جرګې انتخابات یو ځای ترسره کړي. دغه کمیسیون مرسیال ویان زبیح سادات وایي کمیسیون د جمهوري ریاست انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی لري خو نشي کولی څلور وړ انتخابات یو ځای تر سره کړی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په افغانستان کې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې د وخت د کموالي، د انتخاباتي کمیسیون د کمزوري مدیریت، نامنیو او د بودیجې د کمښت له امله کمیسیون د دې وړتیا نه لري چې راتلونکي څلور واړه انتخابات په یو ځای په شفاف ډول ترسره کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کمیسیون یو لوی بوج او ستر مسؤلیت دی چې وبه نه توانیږي.
دی باندې یو لوی بوج ده. په عین حال کې دا واقعا یو لوی مسؤلیت ده. په دې مدیریت باندې چې اوس موږ تاسې کمیسیون کې وینو، له بده مرغه دوی د ولسي جرګې ټاکنې سمه توګه مدیریت نه کړلې. دوی په هغه کې ناکام راغله. هغه ژمنې چې دوی ترسره کړې وې، له بده مرغه یو یې هم سمه توګه ترسره نه شوله. نو دا دې ښکارندوی کوي چې دوی واقعا نشي کولی د ولسمشر ټاکنې په ښه توګه باندې مدیریت کړي. او کولتی شوراګان ټاکنې سره یو ځای شي، نو هغه به هم په دې باندې یو جدي ستونزه یا بار وي چې له دې باندې شي وتلی.
د انتخابات خپلواک کمیسیون مخکې ویلی و چې د جمهور ریاست انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د حمل په 1.5 نیټه ترسره کوي، خو اوس دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات وای حکومت له کمیسیون غوښتي دي چې د جمهور ریاست ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو او همداشان د غزنی ولایت د ولسي جرګې انتخابات په یو ځای ترسره کړي. ښاغلي سادات ازادي راډیو ته وویل چې حکومت ورته ویلي نشي کولی هر ځل انتخاباتو ته جدا بودیجه ورکړي او هم یې امنیت خوندي کړي.
حکومت هم په تیلې د شیدوی هر ټاکنو ته جدا بودیجه وغنشي ورکولای او نه امنیت خوندي کولای شي. بله، حکومت غوښتنه دا ده چې ورو ټاکنې یو ځای ترسره شي او کمیسیون هم د ولسمشر ټاکنې کولای شي د حمل پر یو درشمه ترسره کړي. اما دا ګانې لرو په دی اما څلور ټاکنو لپاره به مشکل اوسېږي ترڅو د څلور ټاکنې حمل پر یو درشمه مدیریت کړو.
بلخو د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ رئیس حبیب الرحمن ننګوای د حکومت دغه غوښتنه منطقي نه ده او څلور واړه انتخابات په یو ځای ترسره کیدل به د انتخاباتو شفافیت ته سخت زیان ورسوي.
حکومت وړي چې په دغه سره وخی چې کچېری ولایتي شورا او ولسوالۍ شورا ټاکنې د ولسمشر ټاکنو سره یو ځای ترسره شي نو د خلکو مشارکت به ډیر وي، ولې شفافیت ته کاملا زیان رسوي.
ټاکل سوی و چې د ولسی د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د ولسی جرګې له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي، خو د امنیتي مشکلاتو په شرایطو د برابرو کاندیدانو نشتون او د یو شمیر نورو بلابیل ستونزو له امله دغه انتخابات وځنډول سول. دا په داس حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد ویلي چې د جمهور ریاست انتخاباتو محلویش بشپړ سوی او د روانې اونۍ په اوږدو کې به اعلان شي. په دغه کمیسیون کې وی باوري سرچینی ازادي راډیو ته وویل د جمهور ریاست او غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات به یو ځای ترسره کیږي او ممکن محلویش سبا یا بل ورځ اعلان شي، خو لا هم نه ده معلومه چې د ولایتي شوراګانو او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به څه وخت ترسره کیږي. د انتخاباتو په خپل واک کمیسیون وایي چې د ولایتي شوراګانو او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات مدیریت او چمتووالي ته درې میاشتې وخت غواړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 سپګنی منځنۍ څپه او فیم سلاشر پین زبندې خبرونه کوي. دا افغانستان د برېښنا شرکت رئیس وای په هیواد کې د برېښنا غیر معیاري سیستم او د ظرفیت کموالی د دې لامل شوی چې پرچاوي زیات شي. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د دوشنبې پورز د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې ویل تر کومې چې د هیواد د برېښنا سیستم سټانډرد او د برېښنا د کمښت ستونزه هواره نشي خلک په دوامدار توګه له برېښنا نشي برخمن کېده. اخوا د ولسی جرګې او شمیر غړي بیا له حکومت غواړي چې په کور دننه د برېښنا بندونه جوړ کړي څو په دایمي ډول خلک د برېښنا د کمښت له ستونزې خلاص شي. واصل وسال او نور جزئیات.
د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس وایي د افغانستان د برېښنا سیستم له همغه پیله په غیر معیاري ډول جوړ شوی چې دوی ته ستونزې زیږولي. امان الله غالب د دوشنبې پورز د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې د هیواد د برېښنا سیستم د خلکو اړتیاو ته په کتو نه دی جوړ شوی، ځکه د په خبره دغه سیستم د 300 یا 400 میګاواټ ظرفیت لپاره ډیزاین شوی و، حال دا چې یوازې کابل تر 600 میګاواټ پورې برېښنا ته اړتیا لري. دی وایي د افغانستان د برېښنا ستونزه اوسنۍ نه ده، بلکې له هغه وخته چې د افغانستان د برېښنا سیستم جوړ شوی معیاري او سټنډرد نه و، ځکه کابل چې په کوم شکل ډیزاین شوی و لاینونه یوازې د 300 تر 400 میګاواټو پورې ظرفیت درلود. هغه برېښنا چې په داخل کې تولیدېږي او له نورو هیوادونو واردېږي ټول ظرفیت یې له 400 میګاواټو نه زیات نه دی. خاغلی غالب دا شنوویل تر کومې چې له ازبکستان 1500 کیلو ولټه برېښنا چې د 1000 میګاواټه برېښنا د لیک ظرفیت لري وصل نشي، په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د برېښنا د پرچاوي او کمښت ستونزه نه هواریږي. د په خبره د نفوس ډیرواله نامني او له برېښنا نه زیاته ګټه اخیستنه هغه نور ستونزې دي چې د په خبره پرچاوي زیاته کړي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې د مرکز کابل په ځینو سیمو کې برېښنایي پرچاوي تر ساتونو دوام کوي او ان په ځینو سیمو کې کله ناکله ټوله ورځ او شپه هم برېښنا نه وي. خو د کابل د برېښنا شرکت رئیس وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د برېښنا پرچاوي کمه شوې او په 8 ساتونو کې یوازې 8 ساعته خلک بې برېښنا وي. د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو مخې افغانستان کې اوس مهال شاوخوا 1500 میگاواټه برېښنا مصرفېږي چې 1200 میگاواټه له بهر نه پیرل کېږي او پاتې هغه په هیواد کې دننه تولیدېږي. دغه وزارت د معلوماتو مخې افغانستان په تیرو 14 کلونو کې 1,300,000,000 ډالر په وارداتي برېښنا لګولې ده. په ورته وخت کې د ولسیرګي یو شمېر غړي له ډلې صالح محمد صالح وایي افغانستان په کوردن نه کافي اوبه لري چې باید پرې د برېښنا بندونه جوړ شي.
انتقالی برقون
خغل صالح وای افغانستان په داسې حال کې لږ غونډیانو برېښنا پیری چې خپل د دغه چارې لپاره پریمانه سرچینه لري. خو د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت مرستیال الماس زخیلوال چې د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې استجوابیه غونډې ته خبرې کولې ډاډ ورکړ چې په هغو بندونو به ډېر ژر کار پیل شي چې چارې نیمګړې پاتې. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه له فیروزی عزیزی اورو.
د کرنې او مالدارۍ وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د جلغوزیو او پستې د ځنګلونو د پراختیا پروګرامونه پیل کړي دي. دغه وزارت ویان اکبر رستمین آزادی راډیو ته وویل د یادو ځنګلونو ډیری برخه په پکتیا، پکتیکا، خوست او بدخشان ولایتونو کې دي. ښاغلی رستمی وایي دغه ځنګلونو له پراختیا سره به په هیواد کې د پستو او جلغوزیو حاصلات زیات او د بڼ لرونکو پر اقتصادي وضعیت به هم مثبت اغیز وکړي. د ښاغلي رستمی په وینا دا مهال د افغانستان د ځنګلونو سیمې 1.1 میلیون هکتار ته رسیدلی دي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې د تیر کال په پرتله روان کال د انارو صادرات 2 برابره زیات شوي دي. د دغه خونې عامل مدیر عبدالباقی نن آزادی راډیو ته وویل چې روان کال تر اوسه له 1,000,000 زیات د کندهار انار پاکستان، هندوستان او دوبۍ ته صادر شوي دي. ښاغلی عبدالباقی وایي چې د کندهار بزګرانو له همدې درکه ښه عواید ترلاسه کړي دي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو بیې. د وړو 1.5 کیلوی قزاقي بورې 1,340 افغانۍ، 1.5 کیلوی د بورې بورې 1,000 افغانۍ، 1.5 منای د وریځو بورې 2,040 افغانۍ، 14 لیتره د غوړیو ټیم 1,060 افغانۍ او له دې سربیره د 1 لیتر پټرولو بیا 9.5 افغانۍ او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیې. یو امریکایی ډالر 6.5 افغانۍ، یو اروپایی یورو 6.8 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسی پاونډ 9.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 6.5 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1,550 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتل سم راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. ورسره له هغه چې روسیه په توره بیره کې د اوکراین څوکشته ونیولې، لویدیځو هیوادونو د دغې پیښې پر سر د کیف او موسکو ترمنځ د راپورته شوې نوې کړکیچ په ترڅ کې د اوکراین ملاتړ کړی دی. نوري اس نوري دغه مسله تعقیب کړي، همدا شی برا سره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، لومړی پوښتنه دا ده چې له اوکراین دغه ملاتړ چا او په څه ډول څرګند کړی دی د روسیې په وړاندې؟
بلې ستانزه صاحب، ملګرو ملتونو او د یو شمېر لویدیځو هیوادونو مشرانو په هغو بیانونو کې چې د دوشنبه د ورځې په وروستیو کې خبره کړي، هغه څه چې دوی د اوکراین پر ملي حاکمیت او د بهرونو په اړه پر نړیوالو تړونونو د روسیې ښکاره تېری او سرغړونه ګڼلې، غندلي او له موسکو یې غوښتي دي چې سمدستي د اوکراین توقیف شوي ماڼوګان او کښتۍ بیرته ورکړي. د یکشنبه په ورځ د تورې بحیرې د کریمیا په سواحلو کې روسي کښتیو پر اوکراینی کښتیو ډزې وکړې او وروسته د روسیې ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د اوکراین د بحري ځواکونو 6 سرتېري هم ټپیان کړل. اوکراین د دغې پیښې وروسته چې هغه د روسیې تېری وباله، په یو شمېر هغو سیمو کې چې روسیې ته نږدې پرتې او د روسیې لخوا د احتمالي تیری په وړاندې زیانمنونکي دي، سر له سبا د 10 ورځو په مخه یو پوځي حالت اعلان کړ. البته د نړیوالو عکس العملونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه څه چې د روسیې یرغل بللی وغانده او له موسکو یې غوښتي چې د اوکراین ضبط شوي کښتۍ او توقیف شوي 3 ماڼوګان بېرته اوکراین ته وسپاري او هم د نړیوالو لخوا د اوکراین د په رسمیت پیژندلو سرحدونو درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي ځینی کې هیله هم دغه پیښه د اوکراین له ملي حاکمیت څخه ښکاره سرغړونه او هغه له اوکراین سره د روسي د کړکیچ زیاتېدو بې پاکه د مسکو لخوا بې پاکه اقدام بللی دی. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا مرستیال سفیر جانتن الان هم ویلي چې روسیه غواړي په غیر قانوني توګه پر نیول شوې کریمیا ولکه نور هم ټینګه کړي. یو شمېر نورو لویدیځو مشرانو هم د کیف او مسکو ترمنځ دغه نوي کړکیچ په اړه اندېښنه څرګنده کړې. له بلې خوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ته په ټلیفون کې د دغه وروستي کړکیچ له اوکراین سره د وروستي کړکیچ پر سر اندېښنه څرګنده کړې ده او له انګلا مرکل یې غوښتي چې له خپل هغه دریځ څخه او ښو اړیکو سره چې له اوکراین سره لري په استفادې پرنګدې چې د دوړو هیوادونو د مسکو او د روسیا او اوکراین ترمنځ کړکیچ نور هم زیات شي.
دا راته وی چې اوکراین څه اقدامات کړی دي واستې د غوټولو خبرو په جواب کې چې روسیې کړی دي.
د اوکراین پارلمان پرون دوشنبه د هغې قانون مسودې ته مثبت رایه ورکړه چې لمخې په دې هیواد کې ډېر شورزي پوځي حالت جاری کیږي. لدغه دا البته دغه هم پرون ورسته له هغه چې روسی ځواکونه په اوکراین کې شته یو اندازې وکړي. په پارلمان کې له توندو باسونو ورسته وکیلانو د ولسمشر پیټرو پروشنکو لخوا د وړاندې شوی قانوني مسودې چې په هیواد کې د 10 ورځو لپاره پوځي حالت جاری شي ملاتړ وکړ. وکیلانو دغه قانون ته مثبت رایه ورکړه. د قانون لمخې چې سر له سبا د نومبر 28 عملی بڼه خپلوي د یو شمېر ځواکونو د منسجم کولو او د اوکراین د هوایي مدافع د ځواکونو د پیوړي کولو او د استخباراتو او ترهګرۍ پر ضد هڅو په ګډون یو لړ اقدامات شامل دي. دغه نظامی قانون په هغو سیمو کې عملي کیږي چې د روسیې د احتمالي تیری په وړاندې تر ټولو زیاتې ځانمنونکې دي.
بله، مننه کوم. نوریاس نوري او چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د نوي کړکیچ په اړه چې د اوکراینی کشتیو د نیولو په اړه باندې موږ ته بشپړ جزئیات راکړل.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اجمل تورمان اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنې خبرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل مطلب کې لیکلي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له ټولو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د سولې لپاره سي ملاتړ وکړي. په مطلب کې راغلي نوموړي د څرګندونې په تهران کې د ملي والی په نړیوال 23 کانفرنس کې کړې دي. د مطلب لیکوال دا هم لیکلي چې خاغلی کرزي په دغه غونډه کې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه جوړې شوې غونډه او په دې برخه کې امریکا هڅه ته اشاره کړې او ویلي چې سولې ته اوس هیل ډیر شوی او هیله مند دي چې اسلامي هیوادونه ترې ملاتړ وکړي. ویساخ پلوکی ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې پاړه د یو شمېر سیاسي ګوندونو په حواله لیکلي چې ولسمشر غنی د سولې پاړه د سیاسي رهبرانو طرحو ته پام نه دی کړی. په مطلب کې وړاندې د سیاسي ګوندونو او جریانونو د ګډې کمیټې د رئیس محمد ناطقي په حواله راغلي چې ولسمشر سره په دې خبرې شوې چې د سولې لپاره مشورتي بورډ جوړ شي او پلاوی ورته وټاکل شي، خو په خبرې هغه څه چې دوی غوښتل هغه شان نه دي شوي. دغه کمیټې د طالبانو حکومت سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ترمن د سولې په خبرو ټینګار کړی دی او ویلي چې طالبان حاضر دي چې له سیاسي رهبرانو سره خبرې وکړي. په مطلب کې دا هم راغلی چې د حکومت یو شمېر پخوانیو چارواکو هم غوښتي چې طالبانو سره د سولې په خبرو کې سیاسي رهبران باید شامل شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي دي د افغانستان د سولې او ټیکاو لپاره د جنیوا غونډې اعظمي ګټه واخیستل شي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې افغان حکومت د افغانستان په اړه د نړۍ د اویا هیوادونو د چارواکو او دیرشو نړیوالو سازمانونو د استادو په ګډون د جنیوا په نړیواله غونډه کې ګډون کړی. د مطلب لیکوال لیکي په دغه غونډه کې باید د نړۍ هیوادونه په افغانستان کې د یو تلپاتې سولې او جګړې د ختمولو لپاره د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي.
په کونړ کې معلولین وایي په خوا په صدآباد کې ورته د مصنوعي اندامونو د جوړولو ورکشاپ موجود، خو د یو میاشت کېږي چې دغه ورکشاپ بند شوی. دوی وایي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او حکومت او مرستندویه ټولنې باید بیرته دغه ورکشاپ دوی ته فعال کړي چې اوسنۍ مشکلات یې حل شي. په دې اړه روح الله انوري یو رپورټ را لېږلی.
د سرکانو ولسوالی اوسیدونکو هاشم خان چې خې په خې په روان جنگونو کې للا سور کړي دلته ورته پوخا مسنوي پخه جوړه شوی و، خو اوس وای په جوړه شوی پخه کې ستونزه پیدا شوی. ل سرکانو څخه اسدآباد تراغله څو ورته پخه به ورغوي، خو دلته د ورکشاپ دروازې بند دي، دومره کرایه هم نه لري چې جلال آباد ته لاړ شي.
دلته راغله مخکې ماته د ورکشاپ پخه جوړه کړې و، د پخه کې څه نقصان راغلی دی چې رالمه کاریګر نشته دی، ورکشاپ بند شوی دی، او دې نه مخکې یو معلول مال هم مخې لراغ هغه امسا په کار وي، هغه ویلې چې ورکشاپ بند دی او څوک نشته، ډېر په پریشانۍ باندې یعنی لاړو. چا چې ورکشاپ بند کړی موږ د هغو نه خواست کوو چې دا ورکشاپ خلاص کړي، ځکه چې موږ دې نه جلال آباد ته نه شو تللی، کابل ته نه شو تللی، او ځایونه لرې لرې دي، غرنۍ منطقې دي. کله چې موږ د ورکشاپ ته راځو هم په ډېر مشکل لازو، څوک د دانګام نه راشي، څوک د ګنګل نه راشي، څوک د سرکانو نه یو ځای بل ځای.
د نارنګ ولسوالۍ د باډیل دری اوسیدونکي 12 کلن عرفان هم معلول دی، د مصنوعي پخې پنجی ماته شوی، دلته د ورکشاپ بندو دروازو ته لاس تر زنې ناست دی.
دلته راغلی من دا پخې مې خراب شوی ده، پنجی ماته شوی ده، دلته نه جوړیږي، نو څه وکړو؟ غریبي ده، دیم وایي چې کته تللی او موږ هم دلته راغلی.
په کونړ کې د معلولینو اتحادی یو تن مسؤول ابن امین حنیف وایي معلولین ورکشاپ بندې دو سره زیاتو مشکلاتو سره لاس او ګری واندی، دوی لری لری ولسوالی په دینیت د پیوړتیا او بیا رغونی ورکشاپ ته راځي چې یا نوی مصنوعي لاس او پخې ورته جوړ شي او یا هم جوړ شوی اندامونه ورته ترمیم شي، خو کله چې وګوري چې د ورکشاپ دروازې تړل شوي نو ناهیلی ودرېږي.
دغه ویلچر به تور کولې، ماوساګانې ورکولې، مصنوعي اعضاء به جوړولې، ورته همدارنګه فیزیوتراپي برخه وه، دغه ډېر کارونه به کول. دا چې دغه موسسې ډونر خانه دغه فنډ خلاص شو، قرارداد ختم شو، نو هغه ولاړلو دغه ورکشاپ فاتې دي. د کونړ معلولین د ډېر زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، تقریبا د اوس هم د 15 نفر معلولین ناسي، بیچارهګان د ډېر لورو ساخونه راغلي دي، هوټل مسافر شربانې دغه د ډوډۍ خوراک قربانی راشی کری قربانی نشی، دغه معلولین نش کولای چې نگرار ته لاړ شي چل د خدمت وړاندې شي.
په کونړ کې د ټولنیزو چارو رئیس مولوی تاولا نوري هم د ورکشاپ تړل کې دو سره د معلولینو د ستونزو زیاتوالی مني، او له اړوند ادارو غواړي چې بې وسو معلولینو ته د ورپېخو مشکلاتو په حل کې ورسره مرسته وکړي.
دغه پروژه د کونړ میشتو معلولین لپاره نه، بلکې د نورستان د معلولین لپاره هم ډیره ګټوره وه. دلته د هغوی ستونزې به حلېدلې، د هغوی مصنوعي اعضاء چې کله به خراب شو د هغې ترمیم به کېده، هغه معلول چې فیزیوتراپي ته ضرورت لري د هغې فیزیوتراپي به کېدله. متاسفانه چې دا په نږدې وخت کې دا بنده شوې ده، د کونړ معلولینو ته، د نورستان معلولینو ته ډېرې ستونزې دي. هیله مو دا ده چې اړوند موسسات د ولتیا او پرمختګ موسسې سره چې وسایل ټول مکمل لري دا غوی سره همکاري وکړي، تر څو چې زمونږ د معلولینو ستونزې حل شي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه په ورځ د یادې ستونزې د حل کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د معلولینو شهدا او یو نوې مستقله اداره جوړه شوې ده، پراس کې عربي صاحب ده، هغه د منګ دي دوست ده، دا اوس په تلیفون ورته کوم او دا موضوع به د ساره بیا ان شاء الله پیل کړي، او دا به زه جدي کنټرولوم، جدي تعقیبوم. په دې ارتباط خو زه به عام قمانداني ته وظیفه ورکوم او ورکړم، دا نو ولسوال خبرې وکړي یا ماین وخت مرته ټاکم.
معلولین په داسې حال کې د مصنوعي اندامونو د جوړولو او ترمیم د ورکشاپ بندېدو ستونزو سره مخ کړي چې اوس هم په هیواد کې جنگ روان دی، او هر ورځ په لسګونو کسان یا وژل کیږي او یا هم ټپین کیږي، چې اکثره ټپین معلول کیږي. نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې د معلولو کسانو د لاسنیوي په خاطر دغه ډول ورکشاپونه پرانیستي پرېږدي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه ارغنداول زالی خبر کوم. دا ارغنداول زالی کې د سینجونو مکتبونه نسته، ښه امنون دی او جنگونو شای نسته او مکتب د انجون د نسته. د لورو مقامان څه غواړم چې بیزی دغه کوشش وکړي. سلام
احمد تاوز کوچی د زابل د ولایت سره پونیا کې یم. نو دلته زموږ ګنچې دی د کوچیانو د پسو ګنچ دی، درې واره پر موږ باندې بدل شو، دورې بوزه او دورې بوزه دورې بوزه. په اخیری کې دلته اوس ګنچ کوچیانو جوړ کړی دی چې دا منځکې ملي اردو ازما د ټکا ملي اردو ټولې شاروال بیا راغی ویل ما سره بیا بل ځای ته ولاړ شي نو که چېرته رښتیا قانون وي د کوچیانو د نول کېږي په هر ولایت کې د ګنج ځای معلوم دی د کوچیانو باید په زابل ولایت کې موږ ته مستقیم دول باندې یو داسې ځای معلوم چې زموږ د ټولو کوچیانو دغه معلومه چې خطې د دغو ټولو احتیاط او اتفاق باندې راځي نو په دا نن ورځ کوم ښاروال راغی ول تاسې د دوی د غرو لمنو ته هلته بیا تاسې موږ ګنج جوړو او ټیکه به هم راکوي یا موږ په جواب کې ټول چې موږ به دا کوچیان به ځازان خپل ځمکه دلته واخلو ول که تاسې خپل ځمکه هم واخلي په شخصي روپو هم بیا تاسې مالیه موږ ته راکوي نو دغه نه وکړي که چېرته رښتیا دا قانون وي پر ټولو دې پلی شي.
سلام علیکم دا ازادي راډیو دغه پیغام ده چې دغه یاراته زه خبره کوم د ریګریشن د دغه یورسي دغه مشرانو ته دغه خلک ډېر په تکلیف دي جمعې ده یخ ده په شرازه وږي دي تږي دي په ګودله کښې ناستې او سروي وو د کشو د رشته لاسه داسې ستړي کړي یو د لږې وو د یخ وو د هرې خوا ګرده ورځ دغه سروي دي دغه نوېشتې دي وروره نه خلاصېږي والله هېڅ شی هم نهسته الله بې معنا واسته سلامونه بس.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. فرشته دلالزی سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان حکومت او نړیوال شریکان نن او سبا په جنیوا کې غونډه لري. په دې غونډه کې به چې د افغانستان جمهور رئیس مشري کوي. د افغانستان ولسمشر له داسې اجنډا سره رامخ کېږي چې په وروستیو څلورو کلونو کې د حکومت له لورې د اصلاحاتو، اقتصادي خودکفایي، امنیتي پرمختګونو او نورو اقدامونو جزئیات پکې راغلي چې حکومت یې مخکې ژمنه کړې وه. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس په دې کنفرانس کې د ګډون لپاره جنیوا ته تللی او نن یې پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان له حکومت او د حکومت له نړیوالو شریکانو سره به د مثبتو بحثونو په تمه وي او غواړي چې او د ټولو ګډ هدف په افغانستان کې د خلکو لپاره د دایمي سولې او ثبات ټینګول دی. د پروان د امنیت امیر وایي د هغه ولایت د ملي امنیت ریاست په کار کې کمزورتیا د بګرام د هوایي ډګر امنیت له تهدید سره مخامخ کړی دی. تېره شپه د بګرام د هوایي ډګر پر لور دوه راکټ ورتوغول شوي دي. د پروان د امنیت امیر نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په تېره یوه میاشت کې لس واري دغه سي راکټې حملې شوي دي. امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهوری ریاست د انتخاباتي کمپاین پر مهال د هغه پخوانی سلاکار جورج پاپادوپلوس په دوه اونۍ به حبس باندې محکوم شوی. قاضي پرون د برات لپاره د هغه وروستۍ غوښتنه رد کړه. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د بشري حقونو کمیټې له دې فدراسیون غوښتنه کړې چې په ایران کې د سړو په ورزشي سیالیو کې د ښځو پر ګډون د بندیز د لرې کولو لپاره ضرب الاجل وټاکي. په ایران کې د اسلامي انقلاب راهیسي چې په 1909 میلادي کال کې شوی ښځې حقونه لري چې د سړو ورزشي سټډیمونو ته ورسي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com او facebook.com/ازادي راډیو د ازادي پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. اوس هم روغتیا د ژوند شتمني پروګرام واورئ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی ما فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه در مورد سردردی، انواع سردردی و راه های پیشگیری و ای که چگونه تداوی میشه صحبت میکنیم و دکتر صاحب محمد گل سمی متخصص امراض روانی و اعصاب مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند و به سوالات شما پاسخ بگویند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت هایشان آغاز کنه، گزارشی که در این مورد تهیه شده با هم یک جا میشنویم. سردرد به عنوان یک درد ناشی از سر، گردن، قسمت فوقانی بدن می باشد و سردردی یکی از شایع‌ترین شکایت های مریض است که در بیشتر موارد بسیار شدید و غیر قابل تحمل می باشد. دکتران متخصص می گویند درمان سردردی بستگی به عامل ایجاد کننده آن دارد، اما در اغلب موارد با مسکن سردرد رفع می شود. دکتر عبدالرازق متخصص امراض داخله در مورد انواع و علائم سردردی چنین می گوید.
سردرد انواع و اقسام مختلف دارد و اسبابش هم مختلف است. ما چند نوع سردردی داریم که یک نوع سردردی به نام سردردی میگرن یا نیمساری که گفته می شود، یک نوع سردردی به نام سردردی کلاسیک است که به نام سردردی کلاسیک یاد می شود، و و سردردی هم اسباب مختلف داره، مثلا سردردی اسبابش درد یا آفت در قسمت دیگر می باشه، اما درد عرضش سردردی می باشه. مثلا کسی گلوندرد باشه هم سردردی می ده، کسی مشکل چشم داشته باشه هم میشه باعث سردردی شه، و کسی که مشکل گوش و گلو داشته باشه یا یک آفت دیگه خود ساینس های داخل قهر است که به نام ساینوزیت یاد میشه، او هم باعث سردردی میشه.
درد شدید و آزاردهنده معمولا در داخل یا اطراف یک چشم متمرکز می شود. سردرد یک طرفه، بیقراری و تشویش، ریزش شدید اشک، سرخ شدن چشم در یک طرف سر، گرفتگی بینی، عرق شدید پیشانی، پندیدگی اطراف چشم و افتادگی پلک ها از جمله علائم شایع سردردی می باشد. میگرن، خوشه سینوس ها و مختلط از جمله انواع مختلف سردردی ها می باشد. دکتران متخصص می گویند فشار خون بلند، بیماری های چشم، تکالیف معده، عفونت دندان و التهاب هم از جمله عوامل سردردی نزد افراد می باشد. دکتر عبدالرزاق شیوه تداوی سردردی را چنین بیان می کند.
کسایی که مثلا مشکلی که در قهر نباشه و خارج قهری مشکل خارج دماغی و عصب داشته باشه به او رسیدگی شه و هم سردردی تداوی بشه. سردردی اصلا یک عرض، یک مرض است که میشه که آفت در یک قسمت باشه اما بروز سردردی شه. مثلا قسمی که قبلا یادآوری کردیم، مثلا کسی گلوندردی یا مشکل معده داشته باشه یا مشکل چشم داشته باشه، اگر او مشکل برطرف شه و سردردی آرام شه. مثلا کسای فشارهای روانی داشته باشه تداوی شه، فشار بلند خون داشته باشه یا مشکل اونمو، هر مشکلی که باعث سردردی شده باشه اونمو مشکل رفع شه و سردردی آرام میشه.
دکتران متخصص میگویند افراد میتوانند با کنترل فشار خون، پایین آوردن وزن بدن و رفع تشویش هایشان خود را در برابر انواع سردردی وقایه کنند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
دکتر صیب صمیم به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا با وجود که در گزارش هم شنیدیم شما در رابطه به سردردی یک معلومات بدین.
تشکر پرستا جان. سردردی عبارت از احساس ناخوشایند در منطقه سر است که از باعث تحریک اخزه های درد که در اطراف سر، پوست سر و گردن وجود داشته به وجود می آید. سردردی به دو نوع تقسیم میکنیم. یکی سردردی که به شکل ابتدایی یاد میشه، یعنی که اسبابش معلوم نیست، و دیگه سردردی که به نام سیکندری یا ثانوی یاد میشه که اسبابش معلوم است. از نظر شروع سردردی به سه نوع تقسیم شده یا به سه کاتگوری تقسیم شده: سردردی که به شکل حاد یا انی به وجود میآید، و سردردی که به شکل تحت الحاد به وجود میآید، و سردردی که به شکل مضمون وجود داشته باشه. اول سردردی که به شکل حاد به وجود میایی بسیار یک نوی خطرناک سردردی است که زود باید ارزیابی شوه و تداوی شوه. مثلا سردردی حاد، یک مثال شما میگیم که التهاب سحایا یا فردخای دماغ که منینجایتیس گفته میشه، بسیار خطرناک است و در ظرف چند ساعت یا کسره میکشه. و دیگه سب اراکنوید هیموراج است، وقتی که یک رگ دماغ پاره میشه خون ریزی دماغی میتا امی. و دیگه انسیفالایتیس است یا خود دماغ که میکروبی میشه، این بسیار خطرناک است.
و دلیل از یا چی است این سردردی های هات؟
سردردی های تو گفتیم که مننجایتیس از باعث میکروب به وجود میاد، از
بکتریا و پاره شدن رگ است،
و پاره شدن رگ از باعث بلند رفتن فشار خون، از باعث زیاد شدن چربی خون، خصوصا مریضایی که مشکلات قلبی داره و فشار خونش بلند می باشه، اکثر وقت سکته مغزی میته. و دیگه تحت الحاد است، سردردی های تحت الحاد یا که از هفته ها تا ماه ها وقت می گیره. سردردی آنی خود را موساد که واقعا بستور نگهانی که بوجود می، ولی سردردی تحت الحاد از مدت چند هفته تا چند ماه در بر می گیره. در این رقم سردردی هم شده میتونه که خطرناک باشه. مثلا بعضی تومورهای دماغ است، تومورهای دماغم به تدریج چی میشه مو میکنه و دماغ را سر زیر فشار میاره که این باعث درد میشه و مننجایتیس یا سب مننجایتیس یا التهاب تحت التهابی مننج یا پرده های دماغ که به شکل تحت الحاد باشه، یعنی حاد نباشه، این باعث سردردی تحت الحاد میشه. و دیگه سردردی های مزمن است که بسیار زیاد دیده میشه. سردردی های مزمن که اسبابش معلوم نیست، از مثال ما میگیم که مایگرین یعنی نیمسری که است، و دیگه تینشن تایپ دیک یک نوع سردردی است که بسیار زیاد دیده میشه. کلستر هدیک یا سردردی خوشایی، یعنی این سالها وقت میگیره این سردردی،
یعنی جور میشه؟
صد به صد جور میشه، ولی اول باید تشخیص شه و تشخیصش مهمه که کدام نوع است. نوع باید تشخیصش بسیار آسان است. اینالی ما در باره پیسدیش که ما معلومات شنیده میتیم زیاد پیسدی که تشکیل میتا سردردی تنشن تایپ دیک است که 69% سردردی از باعث تنشن تایپ دیک بوجود میاد. تنشن تایپ دیک یک نوع سردردی است که تمام سر میگیره و بعض اوقات پشت سر زیاد میگیره. وقتی که یک کس زیر فشار روانی بیای شدت پیدا میکنه، ای گفته میشه که از باعث سپازم اویه گردن و پوست سر بوجود میاد، یعنی در علتش ای گفته میشه. و دیگه سردردی مایگرین است. سردردی مایگرین 16% سردردی را تشکیل میده. یعنی
بیشتر در بین می سردردی مایگرین زنا مبتلا میشن یا آقایان؟
زنا زیاد مبتلا میشه به مایگرین و با تنشن تایپ دیک باز مردها زیاد مصاب میشه. سردردی مایگرین یک سردردی است که نسبی سر را درد میگیره، به شکل حملوی میباشه و شده میتونه که تمام سر را بگیره. و این سردردی علاوه از درد مریض پوتوپوبیا داره، از روشنی بد میخوره و دیگه از پونوپوبیا از صدای بلند بدش میاد، یعنی درد شدت پیدا میکنه وقتی که صدای بلند میشنه و درد شدت و یک علامه عمده از یکی از درد نبضانی است. درد به شکل نبضانی میباشه و به شکل عمیق سردردی به شکل حملوی میاد.
بله.
حمله از 2 ساعت تا 1 روز ادامه پیدا میکنه و دیگه وقتی که سردردی شدت پیدا میکنه بعضی مریضا دلبدی و استفراغ پیدا میکنه.
دکتر صاحب یک شنونده رو میگیریم، باز بعد از اون صحبت خدا ادامه میدیم.
سید ما ول دا صاحب ما جوړی لرم 2-3 واری میگوا دا صاحب دا سره دا هیڅ پیدا نه راته کړ څه شي در ساره پر خوب نه لرم تم چې یو سات باندې راښینو دا هڅه یم زه چون په لرګوي و الیمه.
دکتر صاحب سوال شو نگرفتین یا میشه سوال کنین؟
خوب نه لری سو وخت راش خوب نه لری
یار لخت کاله کیز ات کاله کیز چې دغه نه جوړی لرم بس چې شپاره باندې سیریز خوب میراته زه شپاره ته سیریز را باندې خوب میزیرم.
عمر دې څومره ده حاجی صاحب؟
دیگر کاله دی ان شاء الله.
دی فشار نه جوړی یا دی یو کومه بل نه جوړی خو نه لری؟
بل سره مې اوسه خاطر ولم ورته مې دې نه جوړی لري زه مې دې نه جوړی لرم
خو یو نو سوار کوم بل شمال نو شام نه کوم. ښه، جساز سوتو سیتا سترمه تاسو یې مالیک ان شاء الله خوب مو سمسی.
تشکر زیات. بفرمایئ ډاکټر صاحب پاسخ به جی صاحب.
جی صاحب وایي سی خوب نه لرم، چون د مو موضوع نن سردردی ده، خو جی صاحب وایي خوب نه لرم. خوبم ډیر اسباب لري. دی خوب بی خوبی پر درې قسمه ده. یو هغه بی خوبی د سی په شروع دی شپې کې سړی ته خوب نه ورځي، یو هغه بی خوبی د سی په مابین دی شپې کې سړی له خوب بیدار سی بیا خوب نه ورته راځي، بل هغه بی خوبی د سی په سهار وختي راپورته کیږي او بیا ورته خوب نه ورځي. دی خوبی بی خوبی هم ډیر اسباب لري، زیاتره رواني ناجوړي خصوصا ابسوردګي دی بی خوبی سبب ګرځي، یعنی په هایپوسومنیا ورته وای، یعنی په ابسوردګي کې دی ناروغ خوب کمیږي. نو اجي صاحب کولای شي رواني ډاکټر ته مراجعه وکوي، مشکل رواني سي حل سي ان شاء الله خوبي برابري
مشکل شال مشه. یک شنوندې دیگه هم داریم دلین. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. ما زراعت ایران زنگ میزنم. عبدالفتاح هستم. یعنی دا 15 روز پیش ما سینیزه دیانی تو از پلاک ما درد نکرد، یعنی از دماغ من چیز می اومد، آب می اومد. باز تداوی کردم و الان دماغ من باز است.
که تو کدام بندیش نداره. مقصد نمیگم چرا سردرد هستم، چند روز همین تو سردرد هستم.
چند روز میشه از سردردی شما؟
بعد از همین همین بسیار گرم سردی ما خوب شد بازن آلد.
تقریبا 3 روز است که سردرد دارم. صحیح. اجسام میگه که ما ساینوزایتیس داشتیم،
یعنی عملیات
کردیم. این ساینوزایتیس خود باعث سردردی میشه.
خب عملیات هم کنه با سردرد میشه؟
عملیات که کنه بعض اوقات دوباره میکروب میگیره، چرک میگیره. وقتی که چرک بگیره باعث سردردی میشه. اجسام را ما یک توصیه میتیم که انشالله متوصیه عملی میکنه، سردردیش خوب میشه. در آوی شیرگرم کماکی نمک میاندازه، باز به امو آویش استنشاق میکنه، یعنی به بینی کش میکنه مثل که در وضو واری، و یک لاس به گردن غرغره میکنه. از چیزای مثلا سلات و چیزا از او پریز میکنه، ان شاء الله سردردیش خوب میشه.
سلامت باشین. دکتر صاحب شنونده بعدی را میگیریم. بله
سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟ از کجا به تماس شده؟
عبدالرحمن غنبا خوگیانونه.
از خوگیانه بفرمایین، بگوین سوالتانه.
دا که څه مې ماده پښتنه ده د ماغه سر دا مخې خوا چې دا د پاس تنبینه له ګونس کړه یو وخت ما سره خانه خو کې ده وس زیاتره خو کې دا دی وا او بل تاسو نه موضوع نه لګا ده د شینی تقریبا ځانه او دا غوټه غون تلري دا مهنات مونږ ډیرو کړ دا کران دا مو ورکی وای دا د سر خو کې جو بس هیڅ هغه نه ورکی نتیجې به تمه شي.
ورور تاسو د سر ضربه ولیدل، تاسو یو ایکس ری او سیټی سکین یو عکس مو اخیسته د سر؟
نه نه عکس نه اخیسته.
سید سید نور خو مشکل نه لري، فشار دی وینه فشار دی.
دا بل دی سینې پاک باندې کوم معلومات راکړي په سینې کې زنانه تقریبا غوټي لري او بیا مینات نشمار دی ته چور شو بس نشم ته کله چې تو ګولې ورته هغه دی غینه دی بلو زیات درد کې غوټیم کوي بیا شیره دا سورین سی دانا غونته غونته وکی مالک جلال آباد کې دا کوم هغه تاسو یا راکنی دا موږ مشخص ځای کول غواړی پیږی
دا ورور وايي وایي زما سر ضربه خوړلې و مخ کې اوس می سر درد کوي د لازم د سیو د فات رواني و اعصاب ډاکټر ته ورسی د سر یو اکس یو سیټی سکین واخلې معلومه شي په سر کې د سر درد له کومې وجې یعنی هغه علت باید معلوم شي بل ورسو باید تداوی شي او بل هم بل مشکل سی وای دا مشکل دی داخلي مربوط ډاکټر کیږي کچیر دی کول چې د کابل تراسي زب د داخلي متخصص شماره ورکم له سره رابطه وکړي ان شاء الله دا مشکل به حل.
وعلیکم السلام خرجان خای تکلای ډاکټر سیفدی سلام ورسیږي.
از کجا به تماس شده؟
سپین منګل دي ټلیفون په کار خای ما خرجان دي پکتیا ولایت نه وختنه می دادو د ډاکټر سیف نه خرجان چې ز یو تکلیف لرم مو موټر چلوه د موټر په وخت بعض وخت به موستر کې وخه وکړه د سترګې وخکې حساب په زوی پرېږدم سر مې درد شروع کړی د یوه طرف ته مخ طرف ته ټنډې مو درد شروع کړی د دغه به دومره پاسوب کړم چې دا موټر م ودروه بیا به کله د مخ ته یې ټنډې درد چې ښشی ده د یو ښي طرف ته سر مو درد شروع کړی دومره درد به شروع کړی چې بیا مو موټر ودروه بېرته به بیا چارکه شا طرف ته شاید طرف تا بی دوم را درد شروع کهی چی بیا مو مطر و درو حتی که دا چی دا طول سر بو بیا درد ونیو بیخی بو بیخی بنو
شای بوه یعنی دیگه نبوه تما دی مطر دیتلاف نبوه تما رو را دا سردردی دی شپی
معلوم بی که خد سر بودی ورزی بی دکتر شما دا شپی کو مخ کلاره ما او دا سردردی دی ورزی کو مخ کلاره ما او دا سردردی لرم بیا دا بی دیر دیر ما بشی مو ته پیدا شي مو سروګاش ته احتیاج کې بخې دي سروګاش ځنه نه شم رتلای دا سمو ته ګوره ته دلی د دې غریبونو خلکو ته دلی می څان د زک او بیا مې د غسر خل نه شم ورین ستنه مې شوري کړی چې ورین ستنه مې کله شوري کړی د دې ورین ستنه انسان د مو یو څان د زک دار د مسخه شوی دی په بعد شش په بعد میاش بعد مونې تر غوټه وکړي عملار نه وکړي
دا درد څنګه درد وي دا وسپ څنګه وي د سینم ځانی واري درد وي که څنګه درد وي
چې کله مو ته درد پیدا شي مو خو سترګونه یو وخت کې سترګونه مې وخت کې او بل خبره مې دا چې زړه مې د کیږي زړه مې ګډي کې تمره تیز درد او دا یو څنګه دی دا څنګه وي بیا شاته شي بیا مخته شي بیا ټول سر د درد ورزي
صحیح ده ورور سوالم دی واه دا منګل سوای چې ما سر درد کوي او لسرګونه مې اوخیم زی
بلی.
درد ډیر شدید سی کوم وخت شدت یې زیات سی بیا دلبدی مرتبه پیدا کیږي یعنی خو ګرځي ورته پیدا کیږي دغه سردردی د زیات اعراض علایم سی دی او مایګرین یعنی مسری ته پات کیږي او په مایګرین یعنی مسری کې مریض دا رقم شدید درد ورته راځي او دلبدی واستفراغ ورته پیدا کیږي کوم مخ بیا د سترګونه اوخیم زی نو دی یو عقلی واسبی ډاکټر سره مشوره وکړو ان شاء الله تکلیف دې دونم نده او دغه ستنې ستا یاد کړی ورین ستنې د کلینیک دا باندې لګوي دا ډیر تاوان لري یان دي درد ته بیس دوا نه خوري خاص هغه سبب دي درد سده هغه باید تداوی سي نور دغه د درد دوا خو تا یو ساعت لپاره نیم ساعت لپاره هغه درد قرار کی لږه نه اجتناب کوي دی یو اکلی عصبي متخصص سره مشوره وکړي ان شاء الله مشکل ده لګي
سلامات بشین ډاکټر سیب تماس بعدی را میگیریم
محترم له دوه فرصتونه تاسو ته محترم ډاکټر دا ولسم زړه په لولسته از الهدی وردگ یم لبان بچکنه
وردگ صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه بفرمایید
منو نخور کش نو ده محترم دکتر صاحب ده مقدر پختنه ده ده مو یو دوست یا مدت دو کالو کی چه ده تدسه و سردلدی پیدا شد ده پا زیمن که لاس و پیه لرزن که زن وقتی ده غزلم پتن کی او ده شپه ده خونه این خوب ده شپه ده خونم کم دسته کلکنه خوب بلیری ده ده شپه ده خونه خوبم و نلیری ده 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 پارا دسته و توسیه مختب چې دا مشکل یې روانې د کومبل حساب دی دغه
عمر یې شو
مشکل وکړ پیدا شو ډاکټر سمو طرف عمر دی وی دغه د 15 کالو په شوخه کې دی
درد دی ورځ مال زیات وي کې د شپې مال
یاره محترم ډاکټر صاحب د ورځ د خو درد زیات وي د بیگانه خوبم ډیر کم لري
درد څنګه وسپل لري نبزانی واره درد وي که سره کم درد وي
یاره بس مر درد خو به مل وخت خوشی دغه رنو کی یو څنګه بل څنګه به مل وخت خوشی او دا زړه ور سره پتان کی
صحیح صحیح درور بس
ولا په مل ور ور سکو او بل هغه لرو کاتو سمو کی خلک په سر د دې بمب وخته شي دغه په را داسه ودا ورته وکړه ځنه خلک کلی کو تا شپ خلو ته نو سره سم محترم لري چې هغه د کوم یو تر لرو کاتو سمو کی خو هغه دغه ګولې نه استفاده کی چې هغه په وضو کې اچول کی په یو وضو کې ځنه خلک کینځه ګولې په وضو کې اچوي ځنه خلک ما ټول دلې د یو مشکل په دوی داسې یو دا وخه چې خلک استفاده په لورو پروت سیمو کې کوم نه وای وخت راکوم
زه شکر زیات ورډک صاحب فرمایئ
ورډک صاحب یو چې موږ خپلوان د سردردی لري په دوامدار شکل باندې
دوه سال مشه کې مشکل
دره او په زمن کې زړه تنګواله او نور علامې لري دغه اورور په تزداوین تاسو دی او د اکلی وسبیل متخصص سره مشوره وکړئ تاسو سردردی په ډیر احتمال سره ټینشن ټایپ ډی کوته وای ځکه چې هغه سردردی د زیات بیا سدید سردردی تشکیلوي او په زمن دی درد کې مریض خوبم خرابيږي او زړه تنګواله پیدا کیږي د یو رواني متخصص سره مشوره وکړئ ان شاء الله مشکل به مرسي او بل تاسو د درد په اړه کوم دواوی وخوري هر سردردی خو زیات اسباب لري نو سیاغه سبب تداوی نشي درد خو صرف غولي هغه درد غولي چې د خوري هغه پاغه څو ساعته به درد قرار وي یعنی دا ډیر نقص کوي خصوصا هغه غولي چې یاد کړي او بو کېږي هغه اسپرین دی هغه میډیا ته ډیر تاوان لري یعنی د میډیا زخم ځنه جوړي کی کوشش دی وکړي چې د یو عقلي واسبي متخصص سره مشوره وکړي چې سردردی علت پیدا شي او علت تداوی شي نه داسې په درد په غولي باندې گزاروي
تشکر ډاکټر سیب تماس بعدی را میگیریم
خورجان پختنه بل پای جوش واچ مریض بل مریض لرو کور کې سپین منګاړې کلیپونه پکره خیمه هغه مریض چې کوم دی د یو طرف ته ښه تر به ښه تر ته څنګه خپل کې دغه دي سر درد کی سر درد نه کای ورچی او شو ته هغه خپل کې دغه ورمیک تقریبا دا څو چې دا غواد وځره مې چې به کې ډاکټر صاحب به خې زیات نه زیات پازل دي
ورور دا درد دی ورځي مهال زیات وي کې د شپې مهال
دی ورځي زیات وي دا ډاکټر صاحب خو د شپې درد بیا لږ خې زیات وي کني دی ورځي زیات وي
درد څنګه وي د نبزانی درد وي د سې د سې درد وي لکه ټول سر سې ټینګ نیولای وي څنګه درد وي
ډاکټر صاحب دا شاته دوال وشتي زاي دي سرنا لاندي دغه دغه مقصد شاور میګي داسي لکه یو رات چې ګوره داسي یو ځای پکې خپيږي سر درد کی دي سر د درد نه کای ورزي کای غوته یعنی مقصد ولته یعنی کای بل شي
سيد منګل سره سوال مند وخت منګل سوای په کور کې مریض ده، سردردی لري، سردردی په وخت کې کوم شدت پیدا کیږي، دلبدی او استفراغ ورته پیدا کیږي، او بیا وایي چې د سرد شا طرف هم درد کوي. اکثره وخت د نیمسری سي د پنیمسری کې کوم وویل چې دلبدی پیدا کیږي، مریض ته د ورځې لخوا درد وي په کمباین شکل، یعنی یو ځای له مایګرین سره ټینشن ټایپ دی چې موږ ورته بل نوې د سردردی ده، هغه هم یو ځای ورسره پیدا کیږي. نو احتمال زیات دی مریض د نیمسری او د ټینشن ټایپ دی چې له یو عقلي واسبي له ډاکټر سره مشوره وکوي، ان شاء الله علاج اسانه پکت یو دوا کلمه ګولې دی هغه علاج ده، له ډاکټر سره مشوره وکړ خپل سردی دوا غړي.
ډاکټر صاحب چند می از شلوندو چندین تای کې زنګ زدن گفتن کې مثلا یا دلبدی پیدا میکنه نیمسری، اما حالت کې مثلا تا زمانی که به ډاکټر صاحب مراجعه میکنن امی دلبدی از چتو مثلا کنټرول کنن یا کوم دوا درد بسیار شدید می داشته باشه، چی حالت ده؟ یعنی مثلا امی اقدامات اولیه که بر مریض باید بکنن چی باید بکنن؟ مثلا یک منطقه بسیار دور می باشه تا که به دکتر صاحب برسانن.
پیشتر گفتیم که سردردی مزمن است، یعنی دوامدار است. در شروع خو هر سردردی که اول بار پیدا میشه خطرناک است، یعنی دپتن باید به دکتر مراجعه بکنه. اگر این مایگرین باشه، مایگرین خو باز دوامدار میشه. یعنی در همو وقت که تشخیص نشده باشه، یک مریض با مدت کم یک انالجزیک یا پاراستامول یا یک
دکلوپیدیک
زده درد میگیره، ولی خود به دکتر برسانه که تشخیص شوه. یعنی هر مشکل سر احتمال داره که بسیار زیاد خطرناک باشه. یعنی در شروع باید تشخیص شوه و باید تداوی شوه.
بله، السلام علیکم.
السلام علیکم، خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
سلام به خدمت شما خواهر محترم، به خدمت مهمان برنامه شما. عبداللطیف سعادت هستم، با شما هم کلام شدم. اگر مشکل ما همی است که لحظات که ما یک قضایی رو که آماده میکنن بوی روغنیات زیاد سردرد میکنه، از دکتر صاحب دیگه خواهش میکنم سر از موضوع کنکی اشاره بده.
بسیار زیاد تشکر سعادت صاحب، سلامت باشین.
چی رقم سعادت صاحب سوال شما نفهمیدیم چی رقم؟
اینا گفتن که مثلا غذا که در خانه پخته میشه بوی روغن که دماغشان میخوره سرشان میگیره.
خب در مایگرین که ما یعنی نیمسری گفتیم، نیمسری وقتی شدت پیدا میکنه، یعنی به شکل خفیف وجود داره، ولی وقتی که یک کس بوی عطر یا بوی غذا یا چیز خاص را میبینه، باز چی میشه؟ سردردی شدت پیدا میکنه. یک دفعه با یک دکتر روانی اعصاب میره که از او مشوره میگیره که بعضی اوقات بعضی حساسیت هاست، یک کس هست که یک چیز حساسیت داره، می حساسیت خود باعث سردردی میشه. یک دفعه که دکتر روانی اعصاب مشوره میکنه، انشالله مشکلش حل میشه.
امی کسایی که مثلا تکلیف میده داره، تکلیف میده سبب سردردی میشه،
تکلیف میده باعث سردردی میشه،
چی باید شوه؟
وقتی که پرستالتیزم یا حرکاتی اما یا روده ها ای برهم بخوره، قبضیت به وجود میاد، خود قبضیت باعث سردردی میشه. یعنی اکثر اوقات وقتی که جلد گاسترو ازیپیجل ریپلکس دیزیز یک مرض معده است که در او حرکات معده و امعا و مری خراب میشه، ای خود یک سپازم اویه در گردن به وجود میاد و می سپازم اویه گردن باعث سردردی میشه. یعنی هر مشکلی بدن باعث سردردی شده میتونه.
و کدام افراد، یعنی کدام طبقه افراد بیشتر در مرض خطر مبتلا شدن به سردردی میباشن؟
تمام افراد سردرد شده میتونه، ولی کسایی که فشار خونی بلند داره، کلسترول خونی بالا داره و ساینوزیت دوامدار داره، یعنی التهاب بینی که داره و گلون تنسلایتیس دوامدار داره، یا مشکل در گوشا به شکل دوامدار یک التهاب موجود باشه، ای همیشه سردرد میشه. و خودی امی چند انواع سردردی را گفتین که به شکل مزمن است، یعنی همیشه وجود می داشته باشه.
دکتر صاحب شما چندین بار اشاره کردین که به دکترای اعصاب یا روان مراجعه شوه. اکثریت وقت که مراجعه میکنن تابلت‌های مثلا خواب آور داده میشه، آرامش اعصاب داده میشه. بازم اون مریضایی که مثلا همراهشون آدم برخورد میکنه، اینا میگن که مثلا وقتی که دوای ختم شد، باز پس دوباره میالت افسردگی مرا میگیره، و وقتی که افسردگی گرفت بیخواب میشه و بیخوابیش سبب سردردی میشه. یعنی کسی که به دکتر سه مراجعه میکنه، این دوایی که برشون میته باید دوامدار بخورن یا یک پروسه داره که مثلا تا یک حد بخورن باز بعد از اون درست وضعیتشون درست میشه؟
خب فرشته جان، دوای اعصاب که است، مشکل خود اعصاب که است، یک مشکلی یا یک مرضی مزمن و عودت کننده است، یعنی برگشت کننده است، یعنی برگشت پذیر است. بعضی دواها است که در روز در اوایل تداوی که به مریض داده میشه عوارض جانبی داره، عوارض جانبی شه خوی مریض را زیاد میکنه. اگر در او دوا بنزودیازپین یک نوع دوا است که خوب آور زیاد او برای استراب مریض داده میشه، تا 10 روز 15 روز او استفاده میکنه، بعد از او استفاده نمیکنه به خاطر که او احتیاط داره، مریض را معتاد میسازه. دواهای اساسی ممرض که باشه نظر به ممرضش فرق میکنه. بعضی اختلالات روانی است که به شکل دوامدار میباشه، اون مریض باید دوامدار دوا بگیره. مثلا ما یک مثال میتیم، افسردگی است. مریض افسردگی اگر حمله اولش باشه 6 ماه باید لازما دوا بگیره، اگر باری دومش باشه تا 1 سال تا 5 سال باید دوا بگیره، اگر چندم حمله افسردگی باشه باید مریض مادام العمر باید دوا بگیره. یعنی دوای اعصاب مثل دیگه امراض واری نیست. بعضی دوا هست که مریض به شکل دوامدار، مثلا مریضای که فشار خونش بالا میباشه همیشه دوا میخوره، بخاطر که دوا نگیره فشار خونش بلند میره. مریضای شکر است که به شکل دوامدار. همینطور بعضی امراض روانی است، مثلا سکیزوفرنی است که مریض تا که زنده باشه دوا باید بگیره، ولی دوا سری خود قطع نمیکنه، دفعتن قطع نمیکنه. هر وقت که اکثر وقت در افغانستان مریضا دوای اعصاب را سر به خود قطع میکنه، سر به خود که قطع کردی اما مشکلش دوباره برگشت میکنه، به تدریج قطع میشه و به تدریج دوز دوا بالا برده میشه. یعنی یک مشکل در اینجایی است که مریضا سری خود دوا قطع میکنه اما مشکلش دوباره برگشت میکنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، سلامت باشین، توصیه بسیار خوب داشتین، نظریات بسیار خوب را کردین، سلامت باشین. وقت برنامه ما رو به ختم است. از دکتر صاحب محمد گلسمی، متخصص امراض روانی و اعصاب، که در این برنامه با ما بودن جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
پیوا سیمه که په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.